تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د نور دونکو په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي د زبوري وال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو د خبرونې په دوم نیمه کې د مشال ریډیو 219 پروګرامونه هم اوریدل شي خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیشه کې د پوځ د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غلط دی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندي ځای پر ځای ووژل شي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوځ د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوی دی. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نومونه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکڅ کې د یو امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوی ده چې د پوځ تر واک لاندې دی. دویل په هغه ځای کې د پوځ یو صوبیدار پر خپل ملګرو ډز وکړي او بیا خپل ځان هم وواژه. په پېښور کې د کمباین ملټري هسپتال یو چارواکي تایید کړ چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو د پېښې لامل او مخڅوه. د خیبر د پولیسو مشر عمران خان مشال رډي ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنوري 9 پېښه د پوځ داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې. د پاکستان د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پنجاب حکومت په امریکای د یخنۍ له کبله د خلګو مړکېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار د جنوري پر 9 نیټه د زیاتې واورې له کبله ځپل سوي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دا 15 کسیزه کمیټې به په 2 ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر عثمان بزدار د شو او پر وخت انتظاماتو باوري کولو لپاره مری ته د ضلع حیثیت ورکول اعلان هم کړی دی. مری دا وخت د پنجاب صوبې د راولپنډي ضلع یو تحصیل دی. دا لاغور صدا چې د جنوري پر 9 نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانان مړه سو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي د جنوري پر 9 په یو سبڅوي پیغام کې ویلي چې له ایرانی چارواکو سره یې لیده کاته مثبت وو.
ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبان یو لوړپوړی پلاوی له ایرانی چارواکو سره لیده کاته کړې وي. طالبان د تیر کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن شوي وو خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد له هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همجغي اداره وایي ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 14 میلیونه ډالر ورکړي دي او چا وایي دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورلو پر چارو لګول سي. د ملګری ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان د ټولې آبادی تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د سعودي عربستان بشري مرستې په کابل کې پر اړمنو کسانو ویشل شوې دي. د سعودي عرب د ریاض ورځپاڼې په وینا د باچا سلمان د بشري مرستو او بشري چارو د مرکز لخوا دغه څه باندې 14 ټنه خوراکي مواد په کابل بلکی پر 2100 کسانو ویشل شوی دی. د خبر لمخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یو برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندلی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندي ځای پر ځای ووژل شي. انټونی بلینکن د جنوري پر 9 ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارت توقایف د امر په دې اوسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل سي. انټونی بلینکن ویل امریکا په دې اړه وضاحت غواړي چې قزاقستان ولې د خپل کورنی تاوتریخوالي کابو کولو لپاره د ضرورت درلود چې د روس په مشرۍ امنیتي ځواک وروغواړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تر ازو د خبرونې لومړی رپورټ ته په قبایلی سیمه خیبر کې په یو امنیتی ودانۍ کې دننه د ډزو په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پرونی پیښې څرنګوالي په اړه متضاد اطلاعات دي. یو چارواکي پرون مشال راډیو ته وویل د پوځ یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړي او بیا یې ځان هم وواژه، خو په شاکڅ کې د ودانۍ دننه درې سرچینې مشال راډیو ته وایي چې یو پخوانی وسلوال پر پوځیانو ډزې وکړي او څلور سرتیري ووژل. د دې سرچینو زیات تکړه چې په هغه ودانۍ کې د پوز تر انتظام لاندې د بیا تعلیم او بیا روزنې مرکز دی چې پکې پخوانی وسلوال ساتل کیږي او تر فراغت وروسته په ټولنه کې عادي ژوند تیروي. پوز لا د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دوی پامې ساحل رپورټ اورو.
چارواکي او سرچینی وایي په قبایلی سیمه خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یوه صوبیدار په ګډون څلور سرتیري وژل شوي دي. په خیبر کې یوه سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط پرون مشال راډیو ته وویل پیښه د جنورۍ پر نهمه په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ دننه د پوز تر واک لاندې برخه کې شوې ده. دوی ویل په هغه ځای کې د پوز یوه صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پیښور کې د کمبایند ملیټری هاسپټل یا سی ایم ایچ یوه چارواکي تایید کړه چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو پیښې لامل او موخه څه وه، خو ځینې نورې سرچینې وایي چې دا پیښه په امنیتي ودانۍ کې دننه په هغه مرکز کې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمیر اسلام پاله وسلوالو ډلو غړي ساتل کېږي. د هغې ودانۍ دننه درې مختلفو سرچینو مشال راډیو ته وویل په مرکز کې دننه یو وسلوال څلور پوځیان ووژل. دوی وایي د پوځ تر واک لاندې هغه مرکز د بیا تعلیم او بیا روزنې لپاره کاریږي چې ورڅخه تر فارغېدو وروسته پخوانی وسلوال په ټولنه کې عادي ژوند پر مخ وړلی شي، خو سرچینو دا روښانه نه کړی شو چې آیا هغه کس له سرتیرو څخه وسله واخیسته او بیا یې ورباندې ډزې وکړې او که نه وار له مخه یې له ځانه سره وسله لرله. مشال راډیو په خپلواکه توګه د چارواکو او د سرچینو د څرګندونو تصدیق نشي کولای ځکه چې خبریالان هغې ودانۍ ته د دننه ورتګ اجازه نه لري. په هغه ودانۍ کې د مرکز ترڅنګ د لیویز دواک سرتیري پولیس او پوځیان پاتې کیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر چارواکو هم د دې رپورټ تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د خیبر د پولیسو مشر عمران خان پرون مازیګر مشال راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنورۍ نهمې پیښه د پوځ داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اردوونکو، په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه زیات شوي دي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په دې بریدونو کې هدفي وژنې، د سړک غاړې بمي چاودنې او د پاکستاني پوځ سره د دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بیلابیلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستان طالبان له زندانونو خوشی شوي چې د تیر افغان حکومت په وخت کې په جیلونو کې وو. د ټي ټي پي د بیا فعالېدو او د دوی د حملو زیاتېدو لوی وجه څه کېدای شي؟ په دې اړه د بشیر ګواش رپورټ اورو.
تحریکی طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره د وی میاشتې اوربند ختمېدو وروسته پنځه څلوېښت بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسانې پکې وژلې دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی، خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوي وو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریکی طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریکی طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څیړونکي او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د دې حمله د زیاتیدو یوه لویه وجه د تیر کال اگست په 15مه د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول خی چې د هغه په وینا پاکستانی طالبان یې د همداسې کولو لپاره هڅولی دي.
او د طاقت په ذریعہ باندې دغه بری اومن ته نو کومه هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کې دی شي چې موږ پارم سموقا یا سپیس ملو شي. تم دغه دا چې خپل طاقت او یو پوزیشن اف سترینت لا کړی چې خبرې ترې کیږي دغه هم کیږي یا بل حکومت په دې مجبور کو چې هغه موږ سره د خبرو اترو لاره یا موږ له سپیس راکړي. تم وجه دا کیږي چې د افغانستان د حکومت توجه چې کوم خپل ځان مستحکملو او منلو د پاره وو نو دا هغوی توجه هم سرحداتو ته کمه وه.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوی د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره جنگبندي اعلان کړی و خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غځېد. له هغه وروسته ټي ټي پي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوز ویان بابر افتخار د جنوري په 15مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې پاکستانی پوز په قبایلي ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پي ملګرتیا کوي خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی ټي ټي پي څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وایي افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پي په قبایلو کې خپلو سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دې ټي ټي پي پر خلاف پراخه عملیات پیل کړي یا د هغوی د وتلو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو د دغه عناصرو چې په افغانستان کې دي دوی داسې یو حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري سیمو کې یو واک لرلای دا ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوز څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړی دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوز په ونه په مرسته یې 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي و پاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نور ولی مسعود بیل شوی ډلې بیا په ټي ټي پي کې راغونډ کړي او اعلان وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي. د دوی سره هغه په زرګونه پاکستانی وسلوال هم ملګري شوي چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هیواد له زندانونو خوشې شول. په دې وروستیو کې د دغه وسلوالو پر ټولنیزو شبکو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوي چې مشران یې په مبینه ډول د ځینو قبایلي ضلعو په کلو کې خلکو ته ویناوي کوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې په مری کې به د رامنځته شوي هغې پیښې په اړه پلټنې کوي چې لږ تر لږه 22 سیلانیانو پکې ژوند له لاسه ورکړی وو. د پنجاب وزیرالا عثمان بزدار پروند مری ته تللی او هلته یې د هغې سیمې لیدنه کړې چې ذاته واوره ور باندې سوې وه. د حکومت لخوا په ورکړل شوي بیان کې ویل شوي چې دغه 15 کسیز کمیټي به په یوه اونۍ کې دننه رپورټ وړاندې کوي. ګور مسید نور حال راکوي.
د پنجاب حکومت په سیلانیزه سیمه مری کې د واورو او د یخنۍ د وجې نه مړه شوي 22 سیلانیانو او هلته چې کم خلک په دې حالاتو کې گیر شول په دې اړه یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړله. د جنوري په 9 نیټې باندې د پنجاب حکومت له اړخه خپره کړي یو نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې په مری کې د واورې د وجې نه کم حالات پیدا شوي دي په دې اړه به 15 کسیزه کمیټي کار کوي. په دې کمیټۍ کې اډیشنل چیف سیکرټري پنجاب ظفر نصر اللہ، سیکرٹری حکومت پنجاب علی سرفراز، سیکرٹری حکومت پنجاب اسد گیلانی، اے آئی جی پولیس فاروق مظہر شامل دی او د پنزم کس ټکن با رستو کیگی. په نوٹیفیکیشن کې دا ویل دي چې تحقیقاتی کمیټي با په اوو ورځو کې دننه دننه تحقیقات مکملوي او بیا با رپورٹ وړاندې کوي چې په هغه کې با دوی د دې خبرې تعین کوي چې دا حالات ولې پیدا شول، په دې کې د چا غلطي ده او چا خپل ذمہ داری نه ده پوره کړې. په بل اړخ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 9 نیټه باندې د مری دوره وکړه او په هغه نه پسې په مری کې کارکونکو د انتظامیا اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړه. د غونډې نه پس یو خبری بیان جاری کړی شو چې په هغه کې دا ویل دي چې د جنوري د 3 نیټې نه تر 9 نیټې پورې مری ته 1,25,000 ګاډي راغټ شوی وو. په رپورت کې دا هم ویل دي په مختلفو 14 ځایونو کې غټې غټې ونې رامات شوی دي چې د هغې په وجه باندې روډونه بند شوی دي. د رپورت تر مخه تر اوسه پورې د مرینا 21,000 گاډي بهر راوستل شوی دي. د جنوري په 9 نیټه باندې د پاکستانی فوج ترجمانې ادارې ISPR هم یو بیان خور کړی دی چې پکې ویل یې دي چې ټول مرکزی سړکونه د ټریفیک او د گاډو د پاره خلاص کړي شوی دي. د جنوري په 9 نیټه باندې د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جیو ټی وی اینکر سلیم صافی سره په حجره پروګرام کې ویلی دي چې د جنوري 10 نیټې ماخام پورې به مری ته د خلکو تګ باندې پابندي وي. د حکومت کوشش دی چې په کم کم ځایونو کې سیلانیان گیر دي چې هغه ته امداد ور ورسیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي پرون یې هم له مری څخه د سیلانیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی و. د خالی یا د شنبې پر ورځ چارواکو ویل چې په مری کې 22 سیلانیان په لارو کې د بند پاتې کېدو او سخت یخنۍ له وجې مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ اعجاز خان هم له خپلو 15 ملګرو سره هلته په چکر تللی و چې په واورین طوفان کې بند پاتې شوي وو. دوی وایي تر شاوخوا 1.5 ساعتونو یې په موټر کې تیر کړل او له سخت کړاو تیر سو. زموږ خبریال ځلاند یوسفزی له اعجاز خان سره مرکه کړې ده. راځي چې پر هغوی او نورو د تیر سوي حالت په اړه ورڅخه واورو.
اول را سره خپل نوم او تعارف د کم ځای د کلی نوم.
زجید پرمولو یم، اعجاز مې نوم دی. او بس مری ته تلی و، ډېر زیات چې کم نه پساو شو او واورې وې. تقریبا 24 ساعتو کې موږ دومره مزل کړو لکه دې ځای نه یو کیلومتر دوه مزل مونږ کړو.
دغه کیسه را تاو کچې څنګه گیر شو او الته کې مسور وځي تیرې کړې.
یاره جی، مونږ خو تقریبا چې لړونو 2 بجو لور رسیدو. بیا مونږ د مارګرو وی مال روډ ته ځو، گاډي مونږ ودرولي والته سیټ ته مو درو ځکه چې
دروازه 2 بجو لا
او جی او بره خاطر نشو. بس الته یو ځای کې سیټ ته پارکینګ وغه کې مو درو روډ غاړي ته. نو جی مونږ مال روډ نیمه ته رسیدو، حالات ډیر زیات خراب و، ور ډیر زیات غورزیده. نو مونږ دغه ځین را واپس شو. پاغه ځای کې چې کم نه نو ډیر جینا کم به وشه شو. نو مونږ خپل یارم واغستو. نو بس مونږ واپس رالو جی، واپس رالو گاډي کې کیناستو او کور ته راتلو واپس. بیا موږ په لاره کې پساو شو، وره ډیر زیاته وارش وو، روډونه مکمل بند. نو بس تقریبا 32 غنټه مونږ په گاډي کې دن نه تیری کړی دي.
په مری کې مو په هوټل کې شپاو نکړه.
په هوټل کې شپه کول خو یو ځای کې مو تپوسو کو نغیره ته 10,000 روپۍ وي، بل ځای کې تپوسو کو غیره ته 20,000 روپۍ وي. نو بس دوره پیسې ویم نه دي مرګرو سره. نو بس مونږ خو ویچې په مزه مزه به مونږ د شپې شپې وزو.
تاسو کسانو
مونږ جی سره زما شپږ کسانو
په یو گاڑی کې
دا خو مونږ دی غړی تلو غي واپس راتلو. چې واپس راتلې تقریبا سدري جناکې وینو یو ته غرزه د بیا مونږه هغه په خپل مونږ ته وی چې مونږ سره خپل پو کنه مونږ را واغسته هغه له تلیم علی مګلو بیا وګاړی ته وګاړی الته سٹارټو لاړو هغه سره هغه ته وردن نکړه ګرم گاډیو نو بس هغه خو بیا لک طبیعت صحیح شو مونږ خو ترالو خو لکه ماشومان هم ډیر چې کم دې په تکلیف کې وو او جناک زنانم ډیر بیا پوټلو کم ډیر زنانه به وشه پرته وی چاول تلیم مګلو چا ورته ډیر لاګولې خو لکه ډیر بور حالاتو
تاسو دغه دوه دیرش گھنٹې دیرش ودرش گھنٹې ته چې موږ په لار باندې تیر کړې دغه شپه مو څنګه تیر کړ په کوم شپه باندې دا خلک مړ دي دغه دیرش ټول شپې د کیسه راتو کې
یاره شپه خو موږ داسې تیر کړ و چې مارګورو ته ما وې چې ودکی ګو بنځه کې شیشې مو کاته کول نو وره با چې کوم نظم گاډي دن نه راتله نو بس گاډي به سٹارټ کو لک سات پس په دروازې کول او کړې بیا به چې کوم نه نو کپړې لا پانه گاډي وچو دن نه ته ټول گاډي زموږ دن نه تم لوند وسم لا وب پکې دي او ټول شپه په دغه حساب سره تیر کړل د ګنټه خو به یو مرګري کو بیا باغ ویښ شو بلګ مرګري دغه حساب سره او دا کم کسان چې مړ شوی دغه مثال په تور وره ډیر و ساړو ټول بس د شوی شیشې ځان پسې بار کړی گاډي در بمپر پورې غونډ په وره کې پټو نو سلنسر بند شي بیا خامخا ګیس گاډي ته دن ناراضی دغه سره به هوښ شو خلاکو
تاسو څنګه شپه تیر کړل غم در سره او سره در سره
یاره غم خورا سره دا و چې په دې 32 ګنټو کې مونږ ګنټه آرام نه کړو بس نو پکې سخړلې دي نو پکې سسکلې دي خو بس یو ځای ته لړو په 400 روپے مونږ ته یو کپ چا ملاوي دا نو مونږ ځان لبیا دا غزنه چا مې راوړاو
نه دا دغه شپې خبره کوکو سونه وره ورې دل وستا سو ګاډه سونه په وره کې پټو
یاره زمونږ ګاډه درې پټه په وره کې پټو د پاسه به پراته وا او داسې سیډونو ته دروازو ته او ټیرونه خو پکې مکمل پټو لکه ټیرونه زمونږ د ګاډي نخ کارې دل
ځنې خلک وی چې ونه مرا پرې وته وي
ونه خو زمانه یو ګاډي مخ کې باندې ونه را پرې وته و ډیر غټه ونه واغه بالکل چپلیخ کړو خدا کار خو چېږي کسان نو او نور داسې ډیرو کې وو چېږي لکه کسان مړ شوی دی ونه پرې پرې وته دي زما خپل په ګاډي باندې ونه را پرې وته خو لکه ماته وره نه ولر کړو نقصان ډیر نه دی کړې
وړه ونه وا
وړه ونه وا او په دغه لار باندې چې په مونږ کم ځای کې پساو شي وغه ټوله بس ونه ونه وي
دا وری سره توپانو مو وا وا
اوا ډیر زیات وا بالکل عوام وا او وره چې کم نه نو در ساره پورې درېدل نه
تاسو له یخ نه کېد ساړل نه کېدل
یاره ساړل جیول نه کېد خو بنینو نه او ځان سره ډبل ډبل سامان وړو نه هغه بس یو خو چې کم نه نو سلام دیدل بنو به ډیګه ته وشتل بیا به بس ډیر تکلیف راته ملاو شه
او ستا خو کې نور گاډي وو کنه یوازې ته
یاره ډیر گاډي کم سه کم د 2000 د پاسه گاډي چې هغه کې پېملې والم وو
تاسو مرګورو کې خو څوک به وشو را به وشو نو
نه جن زمونږ مرګورو کې یو کس نه به وشو شوی
او تاسو سره خو شا گاډو کې چې کم نور تاسو سره مخ کې ورستو گاډي ګیرو بیا خو تاسو سار براوتی گاډي به مو کتلې پاغه کې خیر خیریتو
یاره جی داسې الا تو هغه کې چې څوک بار نشو راوته ولې چې بار بار راوته نو لم دې دې به وره راوړې دې بس څوک خبر گاډي نه بار نه دی راوته بیا چې آرمی وال رالو لارې کولاو کړنو بیا چې کم نن خلکو باندې داسې شتابه وي کې بس د اختر غرواز ده ټول خلک خوشاله دي لو بس اری سړی به دا کوشش کوي زو د دې ځای نه وته
او تاسو سو خبر شو چې خلک مړ دي
یاره جی مونږ ته سار پته ولاګی دا
دغه دیرش و دیرش غنټې کې تاسو لو ځای تنظیمیه چې کوم وا یا پولیس یا ټریفیک پولیس یا ریسکیو والا تاسو سو راغلی نه
یاره زمو خالي سو نه دی راغلی چې سار شون او دغه کسان چې مړو دغه ل ریسکیو والا تلی دي بیا تقریبا 12 ساڑھے گیارہ بجے آرمی رالا او ریسکیو والا پولیس دا ټول خلک راغ لارې کولاو کړی
تاسو تر مخ کې نه دا معلومات نو چې په مری کې دا وره بدون ډیره وریږي چې موسم مو کتلې وي دا پتر ته لګیدلې وي چیرې تک نه لري په کار په دې حالاتو کې
یاره جی مونږ ته زه بړم بیزل تلې او ما ته خوړو پته نه و خدا مرګری تری وغي وی چې لکه دور وره نه پری وځي نو دا خو ال ته چم کم کسانو غي مو وی چې لکه دا پړم بیزل دور وره پری وته دا کې مری کې
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو لړپوړی پلاوی تهران ته تللی او تل ایراني چارواکو سره لیده کاته او خبرې کړې دي. دوی وایي دا لیدنې مثبتې وي او هیله مند دي چې ښې پایلې به ولري. دا پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ کې تللی دی. طالبان د تیر کال د اګست پر 15مه پر افغانستان واکمن شوي وو، خو لا هم د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سالم محمد سالی په دې اړه نور حال راکوي.
راپورونه وای ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرنی سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا گاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یوه تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد و. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمنی خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغوونکې وې.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو د ایران په عصر ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی و چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی و چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د کابل تحصیل د کانجو ټاونشپ اوسیدونکو وایي د دوی سیمه له بنیادی سهولتونو بې برخې ده. دوی پرون خبری غونډې ته وویل چې کانجو ټاونشپ د ملاکن ډیویژن تر ټولو لویه او اولنۍ راشي منصوبه ده، خو بیا هم له داسې ستونزو سره مخامخ دي. دوی ویل چې حکومت باید د دوی مسلې هوارې کړي، ګنې بیا به مجبور وي چې په احتجاج لاس پورې کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د ضلع سوات کانجو ټاؤنشپ اوسیدونکو اتحادیې ټاون فلاحي اکشن کمیټې غړو په ګډه سوات پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې دیرش کاله وړاندې کانجو کې حکومت رهایشي منصوبه جوړه کړې وه چې پکې اوسیدونکو ته هر قسمه بنیادی اسانتیاګانو ورکولو لوزونه هم شوي ول، ولې هغه لوزونه هم داسې پاتې دي. د اتحادیې صدر رحیم شاه وایي چې د مسلو حل کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې او ستونزې به چارواکو ته رسوي.
په ټول پاکستان کې چې کوم ځای ټاونونه یې نو په هغه کې داغي یو ګیټي زمنګ د ټاونشپ ولاری دي. په دې میاشت دوه درې کې زمنګ د ټاونشپ نه دنیا موټرې وتختولې شوې، موټر سایکل روزانه تختولې کیږي، نور واردات پکې کیږي، نه زمنګ دیوال نشته. منګ جی د ډېر مجبورۍ نه منګا راپاسي دو یو شپږتم میاشتې مخکې او منګا د ټول ټاون د ریزیډنټ سره د اوسیدونکو سره مشوره وکړه چې یار منګ دغسې یو کمیټي جوړو. دا کمیټي به د دې دپاره چې دا دفتر والا به کار نه کوي، موږ به د دې نه کار حلو. او کم مسایل دي، که د بجلۍ مسله ده، که د چا د روغې جوړې مسله ده، دنیا خبرې راځي، نه موږ به دا کمیټۍ والا به ځي او دا مسلې به حل کوو.
د ټاؤنشپ اوسیدونکی ډاکټر احسان الله چې د ټاؤن کمیټۍ چیرمین هم دی وایي چې د ټاؤن اوسیدونکي حکومت ته د اوبو، بجلۍ، ترقیاتي کارونو باقاعده ټیکس ورکوي. د ټاؤن سړکونه خراب دي، نور سهولیات د نش برابر دي.
په دې کې ټول سوشل خلک ته اکثر ریټایر افسران دي او یا هغه خلک ته چې ورسیز خلک ته دلته کې ځانلې کورونه جوړ کړي دي او د سکون د پاره راغلي دي. اوس کم از کم په دې ټاؤنشپ کې 4000 پلس ماینس خلق وزی او په مخه پکې نور آبادی. زمنګ غټه مسله د سوی گیستا، زمنګ دویمه غټه مسله د چار دیواری، زمنګ چار دیواری نشته، زمنګ درې غټه مسله د اس ڈی ڈی اے د پرمننت پی ڈی ده چې زمنګ پرمننت پی ڈی نشته.
د کنجو ټاونشپ مسلو په اړه مو د ټاونشپ پراجیکټ ډایریکټر حمید خان چې ورته په ارزي توګه دغه څوکۍ ورکړی شوی او د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر هم دی پوښتنه وکړه. نو ښاغلي وویل چې د اوبو او صفایي نظام برابر دی خو بیا به هم په دا اړه هدایت جاری کوي. دوی د سویګیس تشوالي په اړه وویل چې په الحال د مرکزي حکومت لخوا په کنکشنو پابندي ده. دوی ویل چې د ولس ستونزو په اړه به د ذمهوارو سره خبرې کوي او د ټاونشپ اوسیدونکو مسلې به حل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړوم. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوی دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د پوز تر واک لاندې وو. پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب حکومت په امریکای د یخنی لقبله د خلګو مړ کېدو په اړه د پلټن لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبی اعلی وزیر عثمان بوزدار د جنوري پر 9 نیټه د زیاتې واورې لقبله ځپل سوي د سیمې ته سفر وکړ. دا له وروسته ده چې د جنوري پر 9 نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې لقبله په موټرو کې ګیر سوي لږ تر لږه 2 سیلانیان مړ شو. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي هڅه کوي چې له گاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرۍ اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي د جنوري پر 9 په یو سبسوي پیغام کې ویل چې له ایراني چارواکو سره یې لید کاته مثبت وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړی دي او چا وایي دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند اژغورنې پر چارو ولګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د ټولي آبادی تر نیمایي زیات خلک د بشري مرستو ته اړتیا لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندې ځای پر ځای وو جلسي. انټونی بلینکن د جنوري پر 9 ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې ویل چې د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توکایف د امر پر دې اوسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، سم تاسو ته مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی درته روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو چې کوربه منور شاه دی او په تکراری توګه خبريږي، او له هغه وروسته هم تاسو ته سازونه زنجیرونه خبرونه لرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونې قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي، او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي، او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف، او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم، او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته د هغې نه په د پاکستان په سکالرشپ کې مې امتحان ورکړ، او د امتحان له لارې راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل، اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غوند هیواد ته به یو خزیره وي، او همدارنګه لوستي ځوانان د هیواد د رغونې او آزادی کی مهم رول لري. نو هم په دې لږ زر سټنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګ مونږ هم ویب سایټونه تعقیبو. نو د هغې له لارې مونږ خبر شو او اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي مو سلیکټ کړ.
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبیسی له خوا نه په ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره اسکالرشپ اناؤنس کیږي. نو آنلاین باندې رجسٹریشن کې هغوی به بیا تا ته د غدر کې خپل هغه رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سینټر باندې به تاسو راځي خپل اگزام ورکوي. نو موږ همداسې اپلای وکړه ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوشن یې البته سل واره کوشن یې جنرل کوشن یې چې په جنرل کوشن کې د فزیکس میتھس همدارنګه کیمستري او نور جنرل کوشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې ستاسو ډاکومنټس چک کیږي, ستاسو پاسپورټ راغوښتل کیږي, همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاتنامه یې دا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره ښه مادګی ده. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. اگر تیر کلونو کې چیز مونږ په کم کال کې ټیسټ البته ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا. او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته ډیر زر اناونس کړ او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میشته کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خدغه پیسې ډیر خو ورکول کیږي. خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شي پدغه وختونه کې اوس کم شوې دي. یعنی شپې ته زره ته باز زینو کې اتیا زره باز زینو کې شپې ته زره نو پیغام چې اچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کو کې د دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهغه مناسب نو کیږي ول نه کیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دي. نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده. یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم, له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي, همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ته او زه د افغانستان د کونړی ما. زما نو تعلیم د پاکستان دی لیکن افټر 5th کلاس نه د پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي دی, ام اس ام اسلامک یونیورسيټي دی او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. لانو موړې مو پختلې چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه وي داس کالرشپونه تر لاسه کولې شي او کڅنګ
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه موسیږي هغې لپاره دا پروسس دی، یعنی فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومنټس به سبمټ کېږي، ډاکومنټس باید اٹیسټیډ وسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز دپاره الګ فارم دی او د پاکستان نیشنل دپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز دپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د ایمبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي، دا انوسی دی ایمبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې د دې ایډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښې او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نموږ ډېر زیات په دې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان زموږ ته ډېر زیات اپورچونیټیز راکړي دي، افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورچونیټي ورکړل شوي دي، چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی، 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته، نو دې سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونیټي په دې ده چې یو همسایه ملک دی، نو ډېر لرې تک دپاره هم دې ته ضرورت نشته دی، چې کله دې زړه وغواړي بېرته خپل ملک هم تللی شي، زموږ سمر آف وي، سمر کې دې خپل ملک ویزټ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کېږي، او هیڅ یعنی مشکلات نشته دی ځکه ډېر نږدې ملک دی، او بل دا فرق هم نشته چې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زمون کلچر هم یو دی، زمونږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي، څوک یو څه باندې پوهېږي نه، یو لارې چارې نه پوهېږي، ډېر ښه ورته ګایډنس ملاویږي، یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې، ایون په کلاسز کې هم دې سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي، دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکلا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل.
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې لوړې زده کړې کوم، د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما. له دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق و چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق و، نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان ایمبیسی کې زما ملګری و، هغه سره ما مشوره وکړه، نو مان داسې زما خو مکتب خلاص و، سکول نه خلاص و، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم، نو دې غترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل.
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ هغه غل د پنجابۍ ورورو پښتون ورورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته دی زدیجی کې ادمه ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي، دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسیج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې ښي، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان، نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمسټر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې. دی وای
زبیر احساس دینار خیلی ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستی دی، د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم، دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چورته ویل کیږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او کې اسلامي یونیورسيټي ته راځي، افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان خپل ایما اسلامي یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما ټیکر نه ایم ایس سٹارټ کولو زما اته کال او شو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه د آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد شئ.
درنو اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو اونیز خبرونه روشانه مستقبل مو اوریده چې منور شاو وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کو چې کوربای شاهین بونیرای دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا کې په موسیقي او هنر د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. حجره د کلتوري او تاریخي پلوه د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوی دی، خو د وخت تیرېدو سره که یو خوا د حجرې شکل بدل شوی دی نو ورسره دغلته د بیلابیلو بندیزونو له کبله هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. په پیښور کې د کلتوري چارو یو پو او خبریال روخان یوسفزی وایي چې حجره او موسیقي سره تړلی وو او د موسیقي د میلسونو نه بغیر د حجرې تصور نیمګړی دی. دا که یو خوا د جرګو مرکو ځای وو نو بل خوا د هنري اظهار موسیقي او شاعرۍ لپاره هم د یو مرکز کار کاوه. نوموړی د حجرې او موسیقي د خپلمنځي تړون په اړه داسې وایي:
د کلب حیثیت لرل دی په پښتنو کې ژوند جواک کې، او د ټنګ ټکور د ستار او د منځي او د رباب دا بل دا چې زیات تر خادای داسې خادي بډې رقم او چې دا اوس برسېدو چې هغه کې به مجلس نو او کدا به نو نو دا موږ چې ورته دا لوکل فنکاران وایو ډونکی تورې والا لکه دا سورنا او هغه والا خو به خامخا په خادای کې واده کې او جن سره ډولۍ سره به دا بالکل چې څنګه نو لازم او ملزم شي. او دا یو روایت او یاد اسی زما دی یادو چې بعضې د چا چې په مثال د زی سونه کو یاد هغه بو نو هغه چې د کوره بلا شالونه یا لوپټې دی راغستی چې کومه مجلس کې باغ غړیدون کې وا فنکار او رکاسته کې وا هغه له هغه لوپټم چې کوم نو یو یو لوپټه به مولا ورکونه د تیسو نه راو دی هغه ولان سره بلا شالونه لوپټې هم وړي. دا زما د لیدو دی یادو خبر ورته کوم. او د دې نه علاوه په اشرو کې زمون یعنی دا د لونو او د غوبلونو چې کوم دغه او چې چا به ډېر زیات درون غوبلو چې هغه خو غوانو باندې به غوبل کېږي نو په هغې کې به هم چې کوم دی نو ډولکي والا او دغه والا به موجود وو. د پښتنو خو مزاج د پښتنو هغه روایت او تاریخ خو د موسیقۍ سره بالکل تړلی وو.
سرنکار او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې د پښتنو په سیمه جنگ جګړو او بیقرارۍ کې یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي، نو بل خوا د دوی د کلتوري او ټولنیزو ادارو پر ضد هم یو منظم کمپاین چلېدلی دی چې په نتیجه کې ټولنیز جوړښتونه مات شوي دي، د ژوند د ښکلا تصور له منځه لاړه او ټولنه د مایوسۍ او یرې لور ته روانه شوه. نوموړې زیاتوي
ټول میوزیک خو په کوشش توګه ولسی میوزیک یا ولسی سندرې یو غاړې ته خو دا د ژوند د خوشحالۍ تصور مخې ته بوځي، نو د مینې او د خوشحالۍ او د ښکلا تصور چونکې وو نو دې تصور ماتول والا هغه خلک وو چې هغې دا غوښتل چې پښتنو کې په خصوصي توګه او په نورو کامونو کې په عمومي توګه دغه تصور د عارضي ژوند تصور ته بوځي او دا تصور مخې ته راولي چې ژوند بدرنګه دی، دا د تېرولو قابل نه دی، بارود ته ځوي، خلک وژنې، ځان وژنې، نو هغه ځان وژل ورته مقدس کول غوښتل او د ژوند د ښکلا او د ژوند د اسانو او د ژوند د خوشحالو تصور یې پرستو کول غوښتل. دویم کار چې میوزیک کې په خصوصي توګه پښتو میوزیک ولسي میوزیک کې چې کوم ډېر مهم و هغې سره تاسو کتل چې د هغې آلات هم ماتولو، لکه رباب هم ماتولو او هارمونیم هم ماتولو، سپیلي هم ماتولو او فنکار او سندرغاړی هم وژلو یا یې شړلو او دې سره سندره هم باندې پابندي وه، سندره باندې هم بندیزونه وو، دا ټول په دې عمل کې شریک وو. هغې بنیادي خبره دا وه دویم اج د پښتنو د دې ټولې ټولنې تشخص هغې سره ژوندی پاتې کېده، هغې څنګه چې د ژوند د ښکلا په ضد یو بیانیې لرله، دا شان د قامي تشخص او د قامي شناخت په ضد یو بیانیې لرله او اوس هم لري، نو د قامي شناخت ماتول د دغې ایجنډا کې شامل دي.
کارپو روحان یوسفزی بیا وایي چې د هنر سره د ګناه د تصور د تړل کېدو په نتیجه کې که یو خوا حکومت د بیغوري مظاهره وکړه، نو بل خوا په اولس دننه هم داسې ډلې او خلک مخې ته راغلل چې د کلیو بانډو په کچه یې د موسیقي او هنري اظهار مخه ونیوه او نتیجه دا شوه چې تخلیقي عمل او قامي پرمختګ د ډیرو چیلنجونو سره مخ شو. نوموړی وایي په دغه اړه ولسي او کلتوري تحریکونو ته ډیره اړتیا ده.
زمون په کلی کې زمونږ زه د خپل کلی مثال در کول شم، دوه درې پروګرامونه داسې وشول چې په اجره کې اجره خو د کام کلی وي، د سره د ټولو شریک وي، اوس کم یو کمزور سړی و هغه ځان و د هغه واده و هغې کې هغه میله سره غوښتی و د اجره کې، اوس نه خبر ورته کوم د اجرې دغه د جومات هغه مشرانو لرل ولې بای داسې بنه کې دا ګناه ده او دادا ده یا زه ولګېدم. زمونږ خپل زما هغه وخت دا کور خپل چې کوم زه پاک پاتې کېږم دا خوش یو څو پکې نه ما ورته هغه خپل کور هلته خوشی کړو هغه مې له ورکړو مالکه ته دغې ته خپل هلته دغه وکړي مطلب مې دا دی چې دا اوس دی پسې باقاعده دي یو منصوبي مطابق چې کوم دی نو یو کار روان دی او زمونږ کلتور چې کوم دی نو هغه زمونږ نه ترولل کېږي.
دا محل په خیبر پختونخوا کې یو خوا د حجرې روایت کمزورې شوې دی، نو بل خوا د موسیقي د زده کړو نوي مرکزونه هم په وجود کې نه دی راغلي. ډاکټر خادم حسین وایي چې موسیقي یوازې د انسان د خوشحالۍ وسیله نه ده، بلکې دا د سیاسي حقوقو او بدلون یو لوی وسیله هم ده چې د ځینو قوتونو په نظر کې خاموشه کول ضروری وو.
چې کله سندرغاړي او فنکاران او هنرمندان دا اوشړلې شو، خاموشه کړې شو، د ملک نه جلا وطن کړې شو، نو د هغې کې یو خو تشوالی راغې او د بیانیې تشوالی راغې. د بیانیې تشوالی دا چې د ژوند د ښکلا کم تصورو یا د ژوند د ښکلا مانځلو هغه مانځل د منځه لاړل، نو هغې سره یو ډېر غټ تشوالی راغې، ژوند د خفګان سره مخ شو، د تکلیفونو سره مخ شو، د ژوند احساس داسې و چې لکه دا نه کول دي، خفګان احساس په ډېرو په دې ټولو کوڅو کې به چې ته ګرځېدي د پښتونخوا په هغې کې به خاموشي وه، په هغې کې به خفګان وو، په هغې کې به تر چا په مخ بیخي د ځوړنده احساسات وو. دویم چې کوم ډېر لوی تشوالی راغې هغه دا چې دا خو د سیاسي مزاحمت او د قانوني مزاحمت یو غیر محسوس آله وه، آله ده میوزیک، نو چې دا د منځه لاړه نو د قانوني تشخص د سیاست تشوالی تر ډېره حده پورې مخکې لاړ، نو که دا راژوندي کولی د ژوند د ښکلا تصور راژوندي کولی نو هنرمند او میوزیشن او سندرغاړی به راژوندي کولی. کوم ځای کې چې د هنر سره او د فن سره د سندرې سره د ټپې سره د شاعرۍ سره د ګناه تصور تړلی شو، په دې باندې بیخي په نصاب کې ډېر کار وشو، په مدرسو کې ډېر کار وشو، په میډیا کې ډېر کار وشو، نو دې د وجې نه هغه خلک چې کم دی هنر سره تړلی وو د اغي په مازغو هم د ګناه یو تصور موجود او په عام اولس کې هم موجود.
اوریدونکو دا وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکې د الله پامان.
مشال ریڈیو دا.